خو ترغه مخ کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب کې د ناتو د ځواکونو قمندان وایي ډېر ژر به په هلمند او کندهار کې د وسله والو طالبانو ضد پراخ عملیات پیل شي. په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د ناتو او ائتلاف د ځواکونو عمومي قمندان وایي نړیوال پوځیان باید په افغانستان کې خپل فرهنګ بدل کړي. د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو پر یوه موټر د ریموټ لرونکي ماین چاودنه شوې ده. په دې پېښه کې 15 تنه ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د کوکنارو په کښتونو د دوا شیندلو پر ځای د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې نورې لارې چارې وازموي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د یوې ځانوژونکې حملې په ترڅ کې نن لږ تر لږه 2 سرتیري ووژل شول او 3 نور ژوبل شول. تمه ده چې اته پرمختللي صنعتي هیوادونه به نن په غونډه کې په ایران کې له انتخاباتو وروسته تاوتریخوالی وغندي او له ایراني چارواکو به وغواړي چې دغه بحران له سوله ییزې او ډیموکراتیکې لارې هوار کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې د منځني ختیځ لپاره پخوانی استازی ډینل روس په سپینه ماڼۍ کې د هغه مقام لپاره نومولی دی چې دنده به یې پر پراخې سیمې د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ له څارنې سره مرسته کول وي. نن د بغداد مرکزی برخې په یو مارکیټ کې په یوې وسیلې کې یو بم وچاودې چې له امله یې لږ تر لږه 9 نفر ووژل شول او 15 نور ژوبل شول. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف څخه وغوښتل چې د انټرنیټ نوی سخت قانون دې لغو کړي. د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدف افریقایي څلورو هیوادونو ته د سفر په مهال وویل چې هیواد یې نیت نه لري چې له افریقا څخه غرب ته د انرژي لیک تر خپل کنټرول لاندې راولي. او د نړۍ د پاپ د موسیقي وتلی سندرغاړی مایکل جکسن پرون د 50 کالو په عمر مړ شو.
او دا د وعده سره سم د ازادۍ راډیو مجله واوري.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په ازادۍ رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې په دې اړه بحث اوري چې شاعرانه او غیر شاعرانه کلمې شته او کنه. د لغمان له ځوان ژورنالیست او شاعر قاسم رجا سره د ده د شعرونو د تازه چاپ شوي کتاب او په لغمان کې د رسنیو د روان حالت په اړه لنډه مرکه اوري. دغه راز د رڼا په نوم د میرمنو د کالنۍ مشاعرې په اړه ریپورت لرو. نورې خبرې هم شته، خو په سر کې لینا شریفي ته غوږ شئ چې فرهنګي خبرونه ورسره دي.
د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسیون په دولتي رسنیو تور لګولی چې د انتخاباتو په اړه رپورټونو کې د بې طرفۍ اصل په پام کې نه نیسي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په خپله یوه اعلامیه کې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون اعتراض رد کړی دی. په اعلامیه کې راغلی دی چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون تورونه بې بنسټه دي. د انتخاباتو په مستقل کمیسیون سربیره ځینو کاندیدانو هم په دولتي رسنیو تور لګولی دی چې د بې طرفۍ اصل ته پام نه دی کړی او د ولسمشر حامد کرزي په ګټه تبلیغات کوي. خو دا اول ځل دی چې د انتخاباتو مستقل کمیسیون هم دغه سي تورونه لګوي. د تیرې جمعې په ورځ د کابل په ستاره هوټل کې د رڼا په نوم د میرمن ادبي ټولنیز بهیر کلنۍ مشاعره جوړه شوه. د غونډې ته چې شاوخوا 300 کسانو پکې برخه واخیسته، په کابل سربیره له ځینو نورو ولایتونو څخه هم د افغانستان د ادب او فرهنګ مینوالې میرمنې راغلې وې. په دې فرهنګي جشن کې د مشاعرې په څنګ کې ځینو میرمنو ته چې په تیره یو کلنه موده کې په کلتوري او ادبي فعالیتونو کې زیاته برخه اخیستې وه، ستاینلیکونه ورکړل شول. دغه روز شاعر او ناول لیکونکي ندا ساپۍ د کال د غوره فرهنګیالۍ په مډال ولمانځل شوه. تاسو لږ وروسته د دې غونډې په اړه زموږ د همکار اجمل تورمان ریپورټ اورئ. په غزنی کې د پخلا په نوم یوې نوې محلنۍ لومړۍ ګڼه له چاپه راووته. د دې خپرونې د امتیاز خاوند او مسؤل چلوونکی ښاغلی سید رحمان فقیر زوی دی. د پخلا د لومړۍ ګڼې سرمقاله د اسلامي کلتور پلازمینه او د چارواکو بې غوري نومیږي. غزنی که هم د افغانستان ولرغونی او پرنفوس سیمه ده، خو اکثر ولسوالۍ د امنیت، معارف، روغتیایي خدمتونو او د مدني انکشاف د نورو معیارونو له مخې په خورا وروسته پاتې حالت کې دي. په کابل کې د بودا یو مجسمه له خاورو را وایستل شوه. د ویسا ورځپاڼې له راپور سره سم دغه مجسمه چې له ځینو نورو لرغونو آثارو سره د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندونکو د کیندنو په نتیجه کې د کابل ښار بالاحصار ته نږدې د نارنج له غونډۍ ترلاسه شوې ده، له شاوخوا یو نیم زر کاله پخوا وخت سره تعلق لري. د سره رنګ د خاورینه مجسمه چې یو متر اوږده ده، بودا د ناستې په حالت کې ښیي. د نارنج غونډۍ په روانو کیندنو کې ټول ټال 9 قلمه لرغونی آثار موندل شوي دي. ځینې کسان نیوکه کوي چې حکومت د لرغونو آثارو په ساتلو کې ستونزې لري، نو بهتره ده چې لرغونی آثار د را ایستلو پر ځای تر خاورو لاندې خوندي پاتې وي. ځینې نور کسان بیا اندېښنه څرګندوي چې د نارنج غونډۍ په شمول د افغانستان اکثره لرغوني ساحې د ځمکو د مافیا لخوا د غصب او قبضې له خطر سره مخامخ دي، چې که یې چاره ونه شي د افغانستان د لرغونو آثارو یوه لویه برخه به تباه شي. د معاصر افغانی هنر کلنۍ جایزه ځوان عکاسی شینکی عالم ستانکسی وګټله. دغه جایزه هر کال هغه چا ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې معاصر هنر ته د قدر وړ خدمت کړی وي. د معاصر افغانی هنر دویمه جایزه انځورګر شیرعلی حسینی او دریمه جایزه کارتونیست مهدی امینی ګټلې ده. دغه جوایز د اطلاعات و فرهنګ وزارت او فیروسکو کلتوري مؤسسې په همکارۍ برابر شوي، او د ورکړې مقصد یې دا ښودل شوی چې معاصرو هنرونو ته د خلکو پام واوړي، ځوان هنري استعدادونه وپیژندل شي او د هنر خاوندانو ته کاري فرصتونه په لاس ورشي.
د میرمن ادبی ټولنیز بهیر کالنۍ مشاعره چې یادونه په خبرونو کې وشوه، د ځینو کسانو په نظر په افغانستان کې د میرمنو لخوا تر اوسه پورې په جوړو شویو مشاعرو او فرهنګي ناستو کې تر ګردو لویه ناسته او مشاعره وه. زموږ همکار اجمل تورمان د دې مشاعرې په اړه دغه رپورټ برابر کړی دی.
میرمن کلتوری ټولنیز بهیر خپل لومړی کلیزه په داسې لوی او شاندار مشاعرې سره ولمانځله چې سیالې فرهنګي کړۍ ورته ګوتې په غاښ پاتې شوې. په کابل کې د تېرې جمعې په ورځ د رڼا په نوم په دغه جوړې شوې مشاعره کې په سلګونه لیکوالې، شاعرانې او فرهنګپالې میرمنې سره راټولې شوې وې، او د شعرونو په ویلو سره یې د خپلو زړونو د کلونو کلونو ارمانونه پوره کړل.
سام تنگ تنگ کیگی سایستی را تگرم شوی دجوان دومو رستهی سلوی ده جوان کوری را تگرم شوی
دستا پا مینمی قربان کرا نازول زوانی دستا پا مینمی قربان کرا نازول زوانی
د دغه بهیر لخوا د کال د غوره فرهنګیالۍ مډال لیکوالې، شاعرې او ژورنالیستې توبا ندا ساپۍ ته ورکړل شو، او د دریو غوره شاعرانو ایوارډونه دریم اوګی امیل، دوهم توبا ندا او لومړی تنکۍ شاعرې مینې صابر وردک ته ورکړل شو. د میرمن کلتوري بهیر د مشرتابه د شورا غړي اغلی سایره شریف د دغه جوړې شوې مشاعرې اهداف راشمیري.
د مشاعرې څخه هدف زموږ دا دی چې او د رڼا نوم هم زموږ ورکړو چې دوی خونه چون زموږ د بهیر کلیزه ده، او د دې څخه هدف فقط هغه خوند چې دوی استعداد لري، شاعران دي، لیکوالان دي، دوی د ته وهڅول شي چې زموږ غږ واوري او زموږ سره همګامي شي په دې لاره کې، او په یوه واحده کړۍ کې هغه څه چې موږ اهداف لرو زموږ سره ملګري اوسي.
د رڼا په نوم په جوړې شوې مشاعره کې د ولایتونو د بهیر استازې هم په ستاینلیکونو ونازول شوې او په ګډونوالو میرمنو د کتابونو او د ترنم د سیډیګانو ډالۍ هم وویشل شوې. میرمن کلتوري ټولنیز بهیر تیر کال د افغان کلتوري ټولنو د جرګې په چوکاټ کې په کار پیل وکړ چې د یو شمېر ولایتونو سربیره یې په دې وروستیو کې په جرمني کې هم د یو شمېر افغان فرهنګپالو میرمنو په ګډون یوه څانګه پرانیستل شوه. میرمن بهیر وایي چې دوی به ډیر ژر د ځلا په نوم د میرمنو لیکوالو لپاره یوه ځانګړې مجله او د دوی یو شمېر آثار هم چاپ کړي.
ما به مور خان ته پوخ کو او سلګو پیژنده چودلی شونډه او زړې سری جامې په غاړه هر افغان خزمې په دغو علامو پیژنده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دنیا له تصادفاتو ډکه ده، خو ځینې تصادفات خورا حیرانوونکي وي، لکه د دغو دو چینی پیغلو د ژوند کیسه چې مخفي عزیزی یې راوروي.
دوه پیغلې چې وی کمپنۍ ته په دوو بیلو ښارونو کې کار کوي، د یو بل لیدلو وروسته دې نتیجې ته رسیدلی دي چې دوی سره خویندې او هغه هم غبرګونې خویندې دي، ځکه په رنګ او څیره کې توپیر نشته. د چین میتروپول نیوز له راپور سره سم دا کیسه هغه وخت پیل شوه چې د چین د جنوبي ایالت فیوجان د کسایمین ښار د فیشن د یوې موسسې مالک کوینګانګ ښار ته لاړ چې هلته د خپل مرکز د یوې څانګې چارې له نږدې وګوري. دی هلته د یوې نجلۍ لیدو حیران کړ چې دا خو د ده د خپل دفتر یوه نجلۍ ده، نو ولې دلته په خپل سر راغلی او د ده له اجازې پرته یې د موسسې په دې څانګه کې کار پیل کړی دی؟ خو د فیشن د موسسې مالک ته ژر پته ولګېده چې دا نجلۍ بل څوک ده. وروسته بیا دغه سره ورته پیغلو له یو بل سره ولیدل. دوی هر یوې د بلې په لیدو داسې احساس کړه لکه په هنداره کې چې ځان ته ګوري. د خپلو څیرو یو شانوالی حیرانې کړې. د پیغلې ژوانګ یان هونګ او پیغلې ګونګ جینګ جینګ عمرونه هم یو شان دي. دوی دواړه 18 کلنې دي. دوی دواړه بیخي ډېرې سره ورته دي. حتی د دواړو په ښي لاس باندې څلور څلور خالونه دي، مګر اصلي ځایونه یې له یو بله په زرګونو کیلومتره واټن لري. پیغله ژوانګ یان هونګ وایي چې موږ دواړه په خوی، خصلت او عادتونو کې هم سره یو شان یو. پیغله ژوانګ د جیانګسي ښار یوې کورنۍ له بل چا اخیستې او لویه کړې ده، خو پیغلې ګونګ همیشه ګمان کاوه چې د هغې مور و پلار د هغې خپل مور و پلار دي. مګر له ژوانګ سره له لیدو وروسته یې په دې اړه یو ځل بیا پلټنه وکړه او په حیرانۍ سره خبره شوه چې د دې مور و پلار هم د دې اصلي مور و پلار نه دي، بلکې دا د نامعلومو کسانو لور ده او دا پردي مور و پلار د خپلې لور په نوم ساتلې او لویه کړې ده. پیغله ژوانګ او پیغله ګونګ اوس یقین لري چې دوی سره خویندې دي، خو د دې لپاره چې دغه یقین په ساینسي طریقه ثابت کړي د ډي این ای ټیسټ نه حاضرېږي. دوی وایي همدومره ورته والی کافي دی چې یو بل خویندې وبولو، نور نو ولې مخکې لاړې شو او په خپل یقین باندې شک وکړو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په دې ورځو کې د لغمان ولایت د ځوان شاعر او ژورنالیست قاسم رجا د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده. تاسو دلته له ښاغلي رجا سره د ده د همدې کتاب او هم په لغمان کې د مطبوعاتو او رسنیو د اوسنی حالت په اړه لنډه مرکه اوري.
تقریبا زما اته کاله کیږي د شیرونو مې پیل وکړ.
د دې کتاب نوم دی په ټولو شکلو کې مې ته خوښیږي. د دې له کومې مصری راخسته دی که
یو سلوري زده؟ زما غزنفر صاحب وی چې په ټولو شکلو کې مې ته خوښیږي، په دې پویږي چې په سو خوښیږي. ټول شکلا د نړۍ تا کې وینم، نو آیا څنګه به مې نه خوښیږي؟ دا سلوري زما افغانستان لپاره خپل هیواد لپاره لیکلې و، نو ځکه د کتاب سرلیک میم دغه انتخاب کو.
شغله رجا، په دې مجموعه کې کوم بیت دی خپل ډیر خوشیږي؟ هغه کوم یو دی؟ یو بیت وای.
زما یو شعر دی وی چې مطرب استا در باب ترنګ خوخیږي، زما خورکی بوی د لونګ خوخیږي، د وړکیتوب ور سره مینه لرم. په بډې ټال کې مې سور رنگ خوښیږي. د کوز ګودر پیغلې منګای به مات کم ځکه د دمې اشنا جنگ خوښیږي. وی د نورو ښکلو پسې زړه چاودلی خو د رجا یو غنم رنگ خوښیږي.
دا غزل د خپل ټوله غزل ډېره خوښیږي.
بسته دا غزل
دې ولې خوښیږي؟
له دې مې خوښیږي غزنفر صاحب چې په دې کې مختلف موضوعګان مې پکې نغاړلي دي ځکه مې خوښیږي.
او وجه خو بیدا نه وي چې خلکو استقبال کړی دی بیا په تا ما اثر کړی دی؟
بالکل همدا خبره هم ده ځکه چې هر چیرې چې زه کله مشاعرې کې یا په بل غونډو کې چې غواړم شعر وایم نو بیا خلک راته وایي چې همدغه شعر دی وایه.
ښاغلی رچاد تاسې ترنم هم کوئ؟ ځینې خلک بیا وایي چې دغه کوم شاعران چې ترنم کوي دوی د موسیقي او ذوق لري، نو دوی که موسیقي ته هم توجه وکړي نو دا به ډېر شي، او که تنها ترنم کوي نو دا په حقیقت کې شعر هم نیمګړی سو او موسیقي هم نیمګړی سو. په دې کې څه وایې؟ ستا خو د ترنم ډېره تجربه ده.
هغه ترنم چې کمپوز یې ښه وي او همدارنګه شعر قوي، نو بغیر د موسیقي نه هغه په خلکو باندې تاثیر کوي.
ښاغلی رجا تاسې د لغمان په سیمه ییز راډیو کې کار کوئ، هلته څنګه ادبي پروګرام لرئ؟
بلکل، منگ غزلیز ماخام په نامه باندې یو خبرونه لرو چې هغه کې شاعران زنګونه وهي مستقیم په مستقیم ډول خبريږي او شاعران خپل شعرونه وایي.
یو ساعت خبرونه ده؟
یو ساعت خبرونه ده. همدارنګه یو بل خبرونه لرو په نامه د هنر په چینو کې چې په هغه خبرونه کې یو شاعر میلمکو لاغنه پختو د ژوند پاک لای.
خپل دی لغمان رادیو څو ساعته خبرونه لري؟
ټول څلور ساعته د ورځې او درې ساعته د شپې.
په لغمان کې په دغه دولتي رادیو سربیره نور رادیوګان شته؟
بالکل، یو رادیو آزاد رادیو ده چې د کون غږ په نامه یادیږي.
بل رادیو نشته؟
بل رادیو نشته.
تلویزیون څنګه؟
نیم ساعت لغمان خپله خبرونه لري او بیا د کابل ملي تلویزیون خبرونه ریلی کوي.
یعنی نیم ساعت هر ورځ خپل تولیدی
او خپل تولیدی
خبرونه یی که نور مطلق همی
دو خبرونه او خبرونه
او مطبوعات څنګه دی؟
درې اخبار په لغمان کې چاپیږي، تقریبا اته نه مجلې چاپیږي.
ښاغلی رجب بیرته براسو، ستاسی کتاب په ټولو شکلو کې مې ته خوښیږي. د لغمان فرهنګیان په نوم خبرندوی مؤسسه چاپ کړی دی. دې مؤسسه نورم کوم کتابونه چاپ کړي دي په لغمان کې؟
بالکل، یو کتاب د ګڼو شاعرانو چاپ شوی دی چې میږي دا د مستو سپو شور دی. یو بل کتاب چې شعرونه ما ټول کړي دي او دوه نور شاعرانو ورونو له ما سره همکاري کړې ده چې هغه یادیږي د الفت لارویانو په نامه باندې. عزت الله شمزی ورور چې تکړه شاعر او لیکوال هم دی، هغه یو بل کتاب چاپ کړی دی چې نومیږي د نخترو سو سندرې.
او تر چاپ لاندې کوم بل کتاب هم لري دا ماسه؟
اوس من کوخخ کو چې یو دو درې کتاب نور چاپ کو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د جاپان خلک په دې مشهور دي چې لکار سره زیاته مینه لري. لبلې خوا جاپانیان دودپالی خلک دي. دودونه معمولا د پخوانی ژوند له غوښتنو سره سم چې له خلکو سره وخت زیات وو جوړ شوي دي، خو په اوسني ژوند کې د وخت کمی دی. جاپانیان چې غواړي هم خپل دودونه ژوندي وساتي او هم د ترخي د کاروان په سر کې حرکت وکړي، دا دوه هندوانې څنګه په یوه لاس کې نیسي؟ د دې پوښتنې یو ځواب د رویټر اژانس په تازه راپور کې واورئ چې مخفي عزیزي یې لولي.
په جاپان کې اوړی د ودونو موسم دی، خو سږ کال د ودونو موسم داسې وخت راغلی چې اقتصادي بحران دی. خلک په خپلو خولو کې ډوب دي او په کار داده چې د ودونو غونډې وړې شي، مګر د ودونو د برخوالو شمیر نه دی کم شوی او دا شمیر ځکه نه دی کم شوی چې اوس د اصلي کسانو په ځای د کرایي کسان ودونو ته وربلل کیږي چې د واده ګڼه ګوڼه کمه نه شي. په جاپان کې له دود سره سم اکثره کسان غواړي چې په ودونو کې تر وسه وسه ډیر خپل خپلوان، ملګري او د دفتر همکاران ګډون وکړي. په دې هیواد کې دود دا دی چې د دفتر مشر د واده په غونډه کې وینا کوي، ملګري او انډیوالان ناڅي او سندرې بولي او د سوم او ناوې خپلوان د میلمنو خدمت ته ولاړ وي. خو اوس چې له خلکو سره وخت کم دی او ودونو ته ورتګ مشکل شوی دی، نو څه باید وشي؟ همدی مشکل ته د ځواب ورکولو لپاره کرایي کسان پیدا شوي چې د ودونو محفلونه تاوده وساتي. همدا اوس په جاپان کې ځینې ادارې د واده د محفل لپاره د کرایي کسان برابروي. په واده کې تش ګډون په 100 ینه یعنی په $200 دی. که 5000 ینه نور هم ورکړي نو د کرایي کس سندرې درته وایي او نڅا کوي، او که 100000 ینه نور هم ورباندې واچوي نو د واده په محفل کې وینا هم درته کوي. د رویټر اژانس له راپور سره سم په کرایي کسانو باندې د واده د مجلس د جوړولو او تودولو دود په جاپان کې مخ په غوړېدو دی. یو سړی چې د ودونو لپاره د کرایي کسانو د برابرولو کاروبار کوي رویټر ته ویلي دي چې په یوه کلنه موده کې په 100 ودونو کې د کرایي کابو 0 کسان ورنه غوښتل شوي دي. د دغه سړي په قول ډېر ځله د ناوې او زوم مور او پلار هم په دې نه پوهیږي چې دا اصلي کسان دي که د کرایي، ځکه ځوانان نه غواړي چې خپل مور او پلار ته بې رفیقه او بې ملګرو ښکاره شي.
کومه کلمه شاعرانه ده، کومه کلمه نه ده؟ آیا کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلی شو؟ په ادبي بحثونو او کره کتنو کې دغه موضوع ولې مطرح شوې ده؟ استاد نجیب منلی د دې اونۍ په راډیوي ادبي قاموس کې په دې اړه خبرې کوي.
که د بلاغت تعریف ته راشو، بلاغت د مناسبو الفاظو استعمال په مناسب وخت کې په مناسبو شرایطو کې دی.
اوس که په پانتون کې خبرې کوو، نو کولی سو چې ډېر هغه لغتونه چې په کتابونو کې دي او په عامیانه ژبه کې نه دي استعمال کړو، خو بزګرانو ته که په افغانستان کې خبرې کوو نو که بیا هغه لغتونه استعمالوو دا بیا بلاغت نه سو.
دا ستاسې مداخلې خبره بیخي روښانه کړله. خبرې یو څوک د یو چا دپاره د یو څه د ویلو په خاطر کوي، دې ته ژبپوهنه کې د خبرو ژبپوهنه وایي یا انونسیشن لینګوستکس. دغه د خبرو ژبپوهنه په دې معنی ده چې ژبپوهنه کې موږ ګرامر لرو، فونټکس لرو، لغت پیژندنه لرو، مګر ډېر داسې شیان دي چې د دې پورې ارتباط نه لري. هغه څوک چې خبرې کوي د هغه د شخصیت پورې ارتباط لري، او هغه څوک چې خبره ورته کوي د هغه د شخصیت پورې ارتباط لري. که چیرې زه ووایم چې زه ځم په سټوډیو کې د اسد غضنفر سره خبرې کوم، دغه اطلاع چې ما ورکړله تخنیکي اطلاع ده. مګر که زه ووایم چې اسد غضنفر ځواني مرګ رانه ورک دی، چیرته به یي؟ سټوډیو ته تللی یي، هماغه خبره ده. مګر دلته چې ځواني مرګ کلمه پکې ور زیاته کړله، دا سوال مې پکې ور زیات کړ چیرته به یي. دلته ما خپل احساسات ښکاره کړل، هغه څه مې وویل چې دا د غضنفر د نشتوالي له وجې کوم تکلیف ما ته پېښ دی هغه مې ښکاره کړ.
تاسو دوه کاره وکړل، یو مو معلوماتو ته عواطف ور شامل کړل، او بل مو هغه عناصر چې خامخا دغه مطلب د بیان لپاره پکارو هغه م استخدام نکړل، ځینې نور عناصر هم ورته استخدام کړل.
مهمه خبره دا وه چې زما د اوریدونکو لپاره په دغه خبرو کې تر کلماتو زیات مفهوم پروت و. دغه د انونسیشن ژبپوهنه یا د خبرو ژبپوهنه د خبرو دې اړخ ته توجه کوي چې ډېر ځله موږ هغه څه چې وایو تر هغه څه زیات دي چې په کلماتو کې ځایږي. اوس دغه څه چې وایو په کوم ځای کې وایو، د چا دپاره یې وایو؟ راځو د ادب ساحې ته. ادیبانو خپله پاچاهي محدوده کړې ده، ښکلي الفاظ، ښکلي مفاهیم په ښکلي بڼه دوی خپله شتمني کړي،
او د شاعرانو په ذهنونو کې لوستي کسان او د مطالعاتو د خاوندانو سویه دوی په نظر کې نیولې ده. یعنی دوی خپل مخاطب هم عادي مخاطب یا نالوستی یا د ټیټې سویه نه ګڼي په خپل ذهن کې.
نو اوس چې موږ د ښکلي خبره په نظر کې ونیوله، د دې تر څنګ دویمه مسله رامنځته کیږي چې څه ته موږ ښکلی وایو، کوم مفاهیم ښکلي دي، ولې ښکلي دي؟ د دې په خاطر چې د ذوق خاوندان یې خوښوي، او د ذوق خاوندان لکه څنګه چې تاسو ویل هغه څوک نه دي چې په کوڅه کې، په پټي کې، په خوارۍ مزدورۍ په بازار کې وسیږي، ژوند کوي او هلته خپله غریبي کوي.
د ذوق د پالل وخت نه لري.
د ذوق د پالل وخت هغه څوک لري چې هغوی زده کړې کړي، یو څه باندې پوهیږي، یو څه شاوخوا کتابونه لوستي، په کلماتو باندې فکر کړی، دا ټول شیان پکې داخلیږي. طبعا عامیانه طرز د پوهو خلکو د طرز سره فرق لري. همدغه د ذوق خاوندان هغو کلماتو، هغو ترکیبونو، هغه جوړښتونو ته ترجیح ورکوي چې عام خلک پرې نه پوهیږي، یعنې د عامو خلکو نه پرې ځان لوړوي. څه چې زه وایم ته په هغه نه پوهیږې، څه چې ته وایې زه پرې پوهیږم، نو زه په تا باندې یو امتیاز لرم.
او استاد منلی، تر دې ځایه ستاسې له خبرو زه ګمان کوم زه په دې پوه شوم چې ولې ځینو کلمو ته شاعرانه ویل شوي دي او ولې ځینې کلمې غیر شاعرانه بلل کیږي. زه فکر کوم دغه سوال ته ځواب وویل سو که اوس په دې خبرې وکړو چې آیا دا بحث دقیق هم دی، یعنی په عمل کې نتیجه ورکوي که نه ورکوي؟ ځکه چې اوس خو زمانه بدله سوې ده، هغه طبقاتي مفهوم په ټولنه کې له منځه تللی دی، ولسونو ته په اوسنۍ زمانه کې په اوسنۍ تمدن کې توجه په مراتبو ډېره سوې ده، کلچر وسیع سوی دی، پراخ سوی دی، د خاصو حلقو له حدودو راوتلی دی. پخوا خط نه و، پخوا مطبعه نه وه، کتاب صرف څو کسانو لیکه چې ډېر قیمته تمامېدو، معمول به ډېرې عالي طبقې دا کار کوو، یا به ملایان وو چې هغه هم یو محدوده طبقه وه. لیکن اوس فرهنګ عام سوی دی، له ټول اولس سره تعلق نیولی دی، یو نوی تمدن ماهیت همدا دی، هم په حقوقي لحاظ او هم د وسایلو د تخنیک په لحاظ باندې دا زمینه مساعده سوې ده. آیا په اوسنۍ زمانه کې د کلماتو د شاعرانه والی او نه شاعرانه والی بحث دقیق دی، منطقي دی؟
په غرب کې د کلماتو د شاعرانه والی او نه شاعرانه والی جنگ د شلمې پیړۍ په شروع کې د ملرمې لخوا او د هغه نه وروسته بیا د دادایستانو لخوا او د هغوی په دوام د سوریالیستانو لخوا شروع شو. یعنی چې هغوی دا تقدس مات که چې ځینې کلمې تر نورو غوره دي.
حتی دغه په نولسمه پیړۍ کې دغه نیچرالیستان د فرانسې چې و، هغوی به حتی په دې خپلو آثارو کې ځینې کنځلې لکه غنی خان چې کوي په شعرونو کې او ډېر شاعران اوس هم حاضر نه دي چې هغه خبرې وکړي شامل کړي. یعنی د کلاسیک او کلاسیسیزم په مقابل کې چې کوم حرکت و، هغه دغه شي ته متمایل و،
هغه دغه شي ته متمایل و. لومړی په ډایلاګونو کې دغه شی ور داخل شو، مګر د سوریالیزم سره ټول عام ادب په همدې باندې ودرېده. په دربارونو کې هر څه نشو ویل کېدلی. د پښتو ادبیاتو یو خصوصیت دا و چې له دربارونو سره نه و تړلی، نو دلته په ډېره ازادانه ډول باندې شاعرانو له ټولو کلماتو استفاده کړې ده. البته د ذوق موضوع مطرح شوی، په وارو وارو مطرح شوی، مګر په عین حال کې کله چې خوشحال بابا وایي په دا څه که د بنګخ راته ډنګ ډنګ دی، زه هم خیم زما هم برغو تر څنګ دی، دغه ډنګ ډنګ په شعر کې ور داخلول یو جرأت غواړي. پښتو ادبیاتو کې دغه ممنوعات کلمات یا نه وو او یا ډېر کم وو. سره له دې هم ډېر شیان داسې دي چې موږ ورته شاعرانه نه دي ویلي. موږ تر اوسه د بابا توره یادوو، کله کله چې زړور شو بیا ټوپک یادوو. د خو ټوپک وستاکاره د خو ځوانانو خون به ستا په غاړه یي نه، په رسمي ادب کې ډېر کم، مګر په ولسي ادب کې حتی میزایل هم یادوو. مګر تر اوسه پورې لا زغراور موټر زمونږ ادب ته نه دي ورننوتي، په داسې حال کې چې زمونږ د ورځنی جنگ نه په ټوپک دی نه په توره دی، پس غراورو دی.
ځینې خلک په همدې بحث کې یوه بله خبره کوي، دوی وایي چې لکه تاسو چې د بلاغت خبره وکړه، مخاطب، موضوع، ځای، زمان، مکان که دا په نظر کې ونیول سي نو یوه کلمه ممکن یو ځای شاعرانه وي یو ځای نه وي، یو ځای مناسبه وي یو ځای نه وي. فرضاً د غزل دنیا، د حسن دنیا ده، د مینې دنیا ده، رومانتیک دنیا ده، خیالي دنیا ده، یو ډېر پخوانی دود لري لکه ګودر ورسره تړلی دی، ساقي و جام و دغسې دودونه لري غزل، دا ټول سره یو ځای کې نو مخصوصو کلمو ته تمایل پکې زیاتی شي. دا د غزل د ژانر تقاضا سوه. خو ممکن آزاد شعر چې ممکن په یو ډېر جدي موضوع باندې خبرې وکړي، په اوسنۍ موضوع باندې، له دغه هغه رومانتیک قلم ممکن راووزي د باندې د کلي د پټې خبرې وکړي، په دې کې بیا ممکن نورو کلمو ته ضرورت پیښ سي. یعنی آیا دغه بحث په دې باندې سره وروستۍ خبره کولی سي چې یوه کلمه ممکن په یوه متن کې شاعرانه وي په بل کې نه وي؟ همیشنی حکم څوک نشي کولی چې ځینې کلمې شاعرانه دي او ځینې کلمې خامخا غیر شاعرانه دي، دغه وروستۍ خبره سړی کولی سي؟
کلمې نه شاعرانه دي نه غیر شاعرانه دي. تاسو د غزل مثال ورکړه، په همدغه غزل کې که تاسو د استاد پسرلی غزل راواخلی، که تاسو د درویش دورانی غزل راواخلی، ډیر زیات داسې شیان دي چې هغه کلمې چې موږ ته شاعرانه نه ښکاري دوی په خپلو اشعارو کې استعمال کړي دي، د فکر د استعمال دپاره، د فکر د بیان دپاره چې کومې کلمې پکارېږي که هر کلمه وی او هغه په خپل ځای وکړول شي هغه کلمه شاعرانه کیږي.
د دیونه یا سادی رادیو مچلا هم دم روا نور نه اجازه غواړو پیسې توسي.
با سلام.